خوشحال رادیو ته غواګیا ستو دا محل په پیښور کې د سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو. ونیزه خبرونه زما کور زما کلی به هم واورئ، خو تر هر څه له مخې ورزو انیسا اجمل ته د دې محل د خبرونو لپاره.
دا خبرونو سرټکی، پاکستان وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د دورې مقصد افغان طالبانو سره د سولې پاړه خبرې کول دي. روس او چین د شام پاړه قرارداد رد کړی دی او په مصر کې د پوسیانو واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان وایي د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د سفر مقصد له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر پاړه بحث کول دي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستو اعلان شوی وو، او بیا د رسنیو د رپورټونو سره سم د افغان د امریکا او طالبانو ترمنځ لومبه خبرې هم وشوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط مشال ریډیو ته ویلي، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د فروری پشپګم نیټه قطر ته ځي. باسط وایي هیواد یې تل د شخړو د هوارې لپاره د مذاکراتو خبره کړې ده، او د سولې لپاره چې د افغانستان ولس هر قسمه فیصله وکړه نو د پاکستان په ګډون به یې ټوله نړۍ مني. په کوئټه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان لاړخه د لوړو زده کړو محکمې له خوا شپږ سوه استادان تر یوې ټاکلې مودې پورې په کار مقرر کولو پر ضد لاریون شوی دی. دا لاریون تېر ماښام د کوئټې پریس کلب مخې ته شوی دی. په لاریون کې ګډون کوونکو د بلوچستان حکومت د دې کام پر ضد نارې لګولې دي. دوی په حکومت تور پورې کړې دي چې له قابلیت او انصافه یې ولې سرغړونې کړې ده. په دې موقع د یاد شوي سازمان مشر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل،
شپږ سوه پوسټونه دي او له ډېرې زمانې زموږ دا مطالبه وه چې پر دغه پوسټونو په کار دی استادان ولګېږي او په کالجونو د استادانو کمی لرې کړل سي. نو دوی په خپله خوښه د کنټریکټ پر بنیاد باندې دوی غواړي دا ټول پوسټونه شپږ سوه ډکې.
بلخوا د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین درانی مشال ریډیو ته ویلي، له مخکې ټاکل شوی د پبلک سرویس کمیشن له لارې کار ورکولو کې زیات وخت لګي، او دوی ته په کالجونو کې د استادانو سخت ضرورت دی ځکه دوی په عارضي توګه داسې ګام اخلي. د افغانستان د کندهار امنیتی چارواکي وایي د تیرې اونۍ پر مهال یې درې دېرش کسان د ناامنیو په پیښو کې د ککړتیا په تور نیولې دي. د ولایت د امنیتی چارو یو مشر رحمت الله اطرافي خبریالانو ته ویلي، له دې نیول شوي کسانو سره یې وسله هم نیولې ده. دی وایي له چاودونکو موادو یې ډک یو موټر هم نیولې دی.
یو موټر بم د وطن دښمنانو تیار جوړ کړی او عیار کړی او هغه کشف شو او پر هغه ځای باندې خونسار شو. دوه تنه مخالفین له منځه تللي دي او ننه پر ژوندي نیول شوي دي. لس ډبې کشف شوي او خونسار شوي دي. یو دېرش عدد ریموټ کنټرول لاس ته راغلي دي.
امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار په بیلابیلو ولایتونو کې له ډیر سره کیلوګرامه زیات نشئی مواد هم نیولې دي. تیرونه هم پولیسو په دې ولایت کې لسګونه کسان وسلو سره نیولې وو. په ملګری ملتونو کې په روسیې او چین تر هغې وروسته سخت انتقاد شوی دی چې دوی د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې د شام پاړه قرارداد رد کړی دی. له دوی پرته د امنیت د شورا نورو ټولو دیالس غړو د دې قرارداد په حق کې رائے ورکړي. په دې پریکړه لیک کې د عربي ټولنې د هغه پلان ملاتړ شوی چې پکې پر شام ولسمشر بشار الاسد غږ شوی چې خپله څوکۍ دې پرېږدي. په ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس د امنیت په شورا کې پر دې دواړو غړو تور پورې کړی دی چې د یو ظالم د ساتلو لپاره د شام خلک یې له پامه غورځولي او پر هغه یې خرڅ کړي. د فرانسې سفیر ګرار اراوا ویلي، چین او روسیا د دمشق د ظلم په پالیسۍ کې ککړ دي. روسیا ګیلک وکړه چې د قرارداد متن سم نه وو او په شام کې د ریجیم د بدلولو جانبدارانه هڅه بللې ده. د روس په پلازینا مسکو کې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د واکمنې پر ضد په لسګونه زره کسانو مظاهره کړې دي. مظاهره د خالی پروس شوې دي او پر دې وخت په مسکو کې سخت ساړوي. د حکومت مخالفه ډلو مشران وایي د پاکو شفافو انتخاباتو لپاره شاوخوا 1,00,000 مظاهره کوونکو پلازمینا کې ورغونډ شوي وو. بل پلو پولیس وایي په دې مظاهره کې یوازې 3,000 کسانو برخه اخیستې ده. پولیس دا هم وایي چې د دې مظاهره کوونکو مخالفه او وزیر اعظم په حق کې په مسکو کې 1,00,000 کسانو لاریون کړی دی. خو د آزادی اروپا د راډیو د روسي څانګې یو خبریال وایي د وزیر اعظم په حق کې د مظاهره کوونکو شمیره یوازې 15,000 وه. په دې هیواد کې مظاهرې په داسې وخت شوي دي چې په راتلونکي میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د مصر په مرکز قاهره کې د پوځیانو د واکمنې پر ضد مظاهرې روانې دي. د دولتي ټلویزیون د وینا تر مخې د شنبې پر ورځ ناوخته د مالیو یا د ټیکس ودانۍ ته اور ولګېدل شوې دی. د شخړې د پورت سید په ښار کې د فوټبال د لوبې پر وخت د سیالو ډلو د مینوالو ترمنځ په شوې جګړه کې د 4 کسانو د وژنې وروسته رامنځته شوې دي. مظاهره کوونکي دا تور لګوي چې امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې منې کولو کې ناکامې شوې دي. د نو تر مخې په 13 کې قریبا 2 تنه وجلې شوې دي. په مصر کې د ګیس په یو پایپ لاین د چاودنې خبر راغلی دی او د دولتي ټلویزیون د وینا تر مخه دا پیښه په مساید سیمه کې شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي العرش په نوم په وړوکي ښار کې لمبې لیدلې دي. د دې پایپ په ذریعه اسرائیل او اردن ته ګیس انتقال کېدو. د رپورټونو له مخې د مصر پخواني ولسمشر حسنی مبارک د لرې کېدو وروسته دا پایپ قریبا 2,00,000 په نښه شوی دی. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
خبرونه مو مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل دراورول او سم ورزو د مشال رادیو رپورټونو په لور. امریکا پر نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د خپل مالی ژمنې پوره کړي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان له قابلیته پرته د استادانو پر ټاکنې مظاهره کړې ده. په خوست کې تھیټر وده کړې ده خو خزینه ممثلې پکې نشته او نرینه هغه دا کار ترسره کوي.
او سړیا ته پرېږده دا خبرې خلو بند سم شول څه دې لاسره وړل. او سړیا نو ته د حالتونو څه غواړې؟
دا او نور رپورټونه سره د اونیزې خپرونې زما کور زما کلی به در خپاره کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. د خبرونه لومړی موضوع ترازو د فرانسې خبری ایجنس ای اف پی په یو رپورت کې راغلی د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا د جرمنی په میونخ ښار کې د خپل وینا پر مهال پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر نړیوال مالی بحران سربیره دی د افغان امنیتی سرتیرو د وړتیاو د زیاتولو لپاره مرسته وکړي. د رپورت مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
په رپورت کې راغلی دی امریکا د افغان سرتیرو په تربیه د یو کل پر سر خوښه 2,000,000,000 خرڅ کوي. تمه څرګندېږي چې د 2014 کال تر ختمېدو پورې به د افغانستان د امنیتي سرتیرو شمېر 3,25,000 ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر په میونخ کې د خپلې وینا پر مهال بون غونډې ته په اشاره کولو وویل چې په یاد شوې غونډه کې د نړیوالو لخوا له افغانانو سره د مالي مرستو شوې ژمنې دي پوره کړې شي. نوموړي زیاته کړه په دې غرض چې افغان امنیتي سرتیري د خپل هیواد امنیت برقرار وساتي د دې لپاره پکار ده چې د هغوی سره پوره مالی مرستې وشي. امریکا وار لمخه ویلي دي چې په روانو کلونو کې به د افغانستان د امنیتي سرتیرو په تربیه او نورو وسایلو د کال پر سر د دوی خرچه شاوخوا $640,000 شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ای اف پی خبری ایجنس ته ویلي دي سپینه ماڼۍ غواړي د 2016 کال وروسته نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د کال پر سر $1,000 مرسته وکړي. د ناټو غړو هیوادونو ته په اشاره په نیټه ویلي که څه هم هغوی ته دا خبره معلومه ده چې د نړیوال مالی بحران له وجې پرې فشار دی چې دا رنګ هغوی له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي. خو د نوموړي په خبره د دې باوجود به هغوی داسې لارې لټوي چې په څه ډول د افغانستان د امنیتي سرتیرو مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه هغوی نشي کولی چې په سمدستي توګه له افغانستان سره خپلې مرستې ودروي. د ناټو د دفاع وزیرانو وړ مورس په خپله غونډه کې تمه څرګند کړه چې د 2013 کال د نیمایي وروسته به د افغانستان پوځ د دې جوګوي چې په هیواد کې د امنیت ذمواري پر غاړه واخلي. خو د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه که ضرورت راغی نو تر هغې وروسته به هم دوی له افغان امنیتي سرتیرو سره په جنګي مشن کې مرسته کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د قابلیت پرته د لوړو زده کړو په ادارو کې د شپږ سوه استادانو تر یوې ټاکلې مودې یا کانټریکټ اساس باندې پر دندو د ګمارلو پر ضد مظاهره شوې ده. مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان کړې ده. نور تفصیل د نیاز مساخل پر رپورټ کې.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان له اړخه لاریون د کوټي پریس کلب مخته ترسره سو. په لاریون کې ګډون کوونکو د بلوچستان حکومت د هغې پریکړې ضد شعارونه ورکول، د کوم لمخې چې شپږ سوه لیکچراران یا د کالج استادان به په کار وګمارل سي. په دغه موقع د یاد شوي سازمان مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل
د استادانو هغه خالی پوسټونه
شپږ سوه پوسټونه دي او له ډېرې زمانې زموږ دا مطالبه وه چې پر دغه پوسټونو په کار دی
استادان ولګېږي او په کالجونو د استادانو کمی لرې کړل سي.
نو دوی د دې بجای چې دغه کمی لرې کړي دوی په دا طریقه لرې کوي چې دوی په خپله خوښه د وزیرانو په منځ کې د تقسیم تر فارمولې لاندې د کنټریکټ پر بنیاد باندې د یو خاص نام نهاد اصول لاندې دوی غواړي دا ټول پوسټونه شپږ سوه ډک کړي او زموږ کالجونو باندې د ډېرې زمانې دپاره یو تعلیم دشمنه فیصله مسلط کړي.
کبیر افغان زیاته کړه د حکومت له دې پریکړې څخه به د سیمې و تعلیمي نظام ته زیان ورسیږي.
په یوه میاشت کې که دوی وغواړي د کمیشن له لارې دوی دا ټول پروسس مکمل کولی سي، لیکن په دې کې دوی بدنیتي شامله ده. د ولس ګریډ د استادانو د پوسټونو د پروفیسورانو د پوسټونو دپاره دوی دغه نامنیاده طریقه رامخته کړي چې دغه موږ په سخته غندنه کوو او موږ دا اعلان د پښتونخوا سټوډنټس کمیشن له طرفه کوو چې موږ دا فیصله کتن په یوه صورت نه پرېږدو او د دې سخته غندنه کوو.
خو هلته د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی بیا د دوی پر پریکړې د نیوکو او تورونو په ځواب کې وویل
دوی خو ټو پبلک سرویس کمیشن راځي، لیکن پبلک سرویس کمیشن چې دی د نږدې پروسس دی چې دی یو کال نیمه یو نیمه کال لګېږي په دغه باندې. نو موږ هغه پوسټر په خپل ځای باندې نیشي دی او خالی پوسټونه چې دی په هغه باندې موږ شپږ میاشت دپاره چې کوو هغې د علاقې 20,000 روپۍ تنخوا به ورکوو او شپږ میاشت بعد چې پبلک سرویس کمیشن څوک راشي بیا د دوی کانټریکټ اتوماتیکلي ختمېږي.
یاد دیوی د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې دوی به په راتلونکو څو ورځو کې د صوبې په بیلابیلو کالجونو کې د استادانو شپږ سوه نوکرۍ د کنټریکټ یا یو خاص ټاکلي وخت په حساب و تعلیم یافته ځوانانو ته ورکړي. خو د پښتونخوا زده کوونکو سازمان او نورو سازمانونو او ګوندونو بیا له حکومته غوښتنه کوي چې نوکرۍ دې د پخوا په شان د پبلک سرویس کمیشن له لارې ورکړل سي تر څو د دوی په وینا په مستقل حساب حقدار او اهل استاد دان پکار و گمارل سی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د افغانستان د کندهار امنیتی چارواکي وایي د تیرې ونی پر مهال یې 33 کسان د ناامنیو په پیښو کې د کارکړتیا په تور نیولی دي. د ولایت د امنیتي چارو یو مشر رحمت الله اطرافي خبریالانو ته ویلي له دې نیول شویو کسانو سره یې وسله هم نیولې ده. نور د سید شاه سقیم پر رپورټ کې.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې تیره اونۍ په ښار او د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال 33 تنه د ناامنیو په پیښو کې د لاس لرلو او له قانون څخه د سرغړونې په تور نیولې دي. چارواکي وایي له نیول شویو کسانو سره یې په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي چې دا مهال د دوی په ولکه کې دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي چې په دې سربیره یې تیره اونۍ یو په چاودیدونکو توکو بار موټر چې د ځانمرګې برید دپاره تیار شوی و هم نیولی دی.
یو موټر بم د وطن دشمنانو تیار جوړ کړی و یا کړی و هغوی کشف شو او پر هغه ځای باندې خونسا شو. دوه تنه مخالفین د منځه تللي دي او نن لپاره ژوندي نیول شوي دي. لس ډبې کشف شوي او خونسا شوي دي. یو دېرش عدد ریموټ کنټرول لاسته راغلي دي. درې سوه د مین پټاکۍ دي. دولس تنه مواد مخدری په جرمونو کې نیول شوی دی.
اطراف زیاتوي چې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال تر 30,000 کیلوګرام زیات نشه یې توکي هم نیولې او سوځولې دي.
30,000 کیلوګرام چرسو دا کشف شوی دی. هغه ځای پر ځای سوځولې دي. د یتان په حضور کې
په کندهار کې 13 هم پولیسو د پلټنو پر مهال لسګونه تنه لسپکو او درنو وسلو سره نیولې وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز په خپل یو اداره کې لیکلي دي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو ځل بیا د عدالت سپکاوي په ترڅ کې سپریم کورټ ته د 14 فبروري په نیټه رابلل شوی دی. د دې ادارې نور مهم برخې له همکارې انیسه اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د عدالت د سپکاوي پترس کې سپریم کورټ ته رابلل شوی دی. د عدالت وو کسیزه بنچ د دې کیس د اورېدنې په وخت ویلي وو چې د دې کیس اورېدنه به په 14 فروری کېږي او وزیر اعظم د راتلونکي نیټې باندې عدالت ته وړاندې کړی شي. د وزیر اعظم وکیل بیرسټر اعتزاز احسن چې کله د دوی کیس وړاندې کولو او په دې معاملې د خبرو کولو هڅه وکړه نو ججانو صبر له لاسه ورکړ او احتساس احسن ته دا موقع هم ورنکړه چې په سم ډول یې خبرې کړې وي. ورځپاڼه وایي چې په قانوني توګه وزیر اعظم سره درې لارې کېدې شي. لومبې دا چې هغه د بیس شرطه بخنه وغاړي او بیا د سویس چارواکو ته د صدر آصف علي زرداري د درغلیو د مقدمو په اړه خط ولیکي. دویم دا چې وزیر اعظم د دې تورونو مقابله هم کولی شي خو د دې نتیجې جدي هم کېدی شي. ادارې لیکي چې عدالت سره دا اختیار شته چې وزیر اعظم ته هم په هغه وخت سزا ورکړي چې پترس کې هغه ته شپږ میاشتې قید هم ورکړی کېدی شي. او دریم دا چې وزیر اعظم د دې فیصلې پر ضد په عدالت کې اپیل هم کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم لخوا داسې نه ښکاري چې دی به د خپل ګوند د مشر پر ضد خط ولیکي خو که چېرته وزیر اعظم ته سزا واورولی شوه نو د دې به ډېرې بدې نتیجې وي. بعضې کارپوهان وایي چې وزیر اعظم د عدالت توهین کړی دی نو دې د قومي اسمبلې د رکنیت او د وزیر اعظم مینا هم لرې کېدی شي. او ځینې کارپوهان دا دریځ لري چې که وزیر اعظم یقینا مجرم وګرځولی شو نو د قومي اسمبلی سپیکر با الیکشن کمیشن ته خط لیکي او بیا با الیکشن کمیشن د دې فیصله کوي چې هغه د خپلې څوکۍ نه لرې کوي او کنه. او کچري وزیر اعظم لرې کړی شو نو بیا با پیپلز پارټي نوی وزیر اعظم ټاکي او هغه خلک څوک چې د سینټ انتخابات رست کول غواړي هغه به ضرور مایوس شي او دا با پیپلز پارټي له هم پر راتلونکو انتخاباتو کې د همدردۍ د ووټ حاصلولو لپاره یو خمو کوي. اداریا په اخره کې لیکي چې که په وزیر اعظم ګیلانی فردي جرم عائد کړی شو نو دا به د پاکستان لپاره ښه نه وي ځکه چې دا وخت په ملک کې سیاسي او جمهوري استحکام ته زیات ضرورت دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
پاکستان وایي د هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د سفر اصلي مخالفان طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه باس کول دي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانیستو اعلان شوی و او بیا د رسنیو له رپورټونو سره سم د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړنۍ خبرې هم وشوې. په دې اړه د ګل ایاز رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې د قطر رسمي سفر پیلوي چې په دې وروستیو کې افغان طالبان په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو اعلان کړی وو چې امریکا سره امن خبرې ترې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالباسط مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به د فروری په 18 نیټه د قطر رسمي سفر کوي. د ده په وینا سفر اصل مقصد د قطر او پاکستان اړیکو پرته له افغان طالبانو سره د سولې بهیر بحث کول دي.
جب علاقائی صورت حال پہ بات چیت ہوگی تو افغانستان یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے.
ګوري چې د سیمایزو حالات خبره کیږي نو افغانستان لویه مسله ده. پر دې به هم خبرې اترې کیږي او ترڅو چې د جوړجاړي خبره ده د پاکستان پالیسی همیش دا ده چې د مذاکراتو لاره ټوله معاملې هواري کړي. دا ډیره مهمه سلسله ده تمه څرګندېږي چې د قطر مشران به زموږ وزیر اعظم د روانو حالاتو په اړه خبر کړي چې هغوی څه سوچ لري، او موږ به هم دوی افغانستان ته د خپلو بهرنی چارو د وزیر د سفر په اړه خبر کړو چې موږ کومې خبرې کړې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنه ربانی کر د فروری په لومړۍ نیټه د افغانستان دوره کړې وه. امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د دورې هرکلی کړی وو. د هنه ربانی کر دوره په داسې حال کې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. افغان طالبانو سره د خبرو اترو کې پر مختګ په اړه عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل،
پروگرس کا تعلق ہے، پروگرس تو افغانستان کے عوام اور ان کے رہنماؤں نے اچیو کرنی ہے.
ترسو چی دا پرمختگ خبر دا نداخو با افغانان او دا دوی مشران ترلا سکوی دا بحرنی طاقتون پا شمول پاکستان ترسہ دا پرمرست کولای سی، خو اصلی فیصلہ با افغان ولس کوی. دا امن او ثبات لپارا چی چا فیصلہ هم ویسی هغه با دا طول نړی پا شمول پاکستان ته قبولوی. موږ همیش دا مذاکرات خبره کړی دا، او د دې لپاره چې څوک هم خبره کوي پاکستان به د دې ملاتړ کوي.
سربیر په دې چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب دي، د کارپوهانو په وینا داسې ښکاري پاکستان د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترې نه یوازې له نږدې ساري، بلکې خپل رول د لوبولو هڅه هم کوي. زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه غوند راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
په قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې د بجلی د نشټوالي له کبله د سیمې اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ دي، خو اوس ځینې خلک له لمره د انرژۍ اخیستو لپاره شیشې یا ښیښې کاروي او خپل ضرورتونه پوره کوي. ځینې خلک بیا وایي دا ښیښې ډېرې ګرانې دي او د اخیستو وس نه لري. دا چې دا ښیښې څومره برښنا جوړوي او بیې څه دي په دې اړه دا راپورټ اورو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د بجلی د نشټوالي له امله ځایي خلک د شمسي توانایي شیشې استعمالوي. د شمسی توانایي دغه شیشې اوس د خیبر ایجنسی په بازارونو کې هم خرڅیږي، خو بیا ځینې خلک وایي چې دوی د اخیستو وس نه لري او د خپلو ضرورتونو دپاره نورې ذریعې استعمالوي. دا چې په دې کې کوم ډول شیشې میلاویږي، په څه بیه خرڅیږي او څومره بجلی پیدا کولی شي، په دې هکله باندې په لنډی کوتل بازار کې د شمسی توانایي شیشو خرڅونکی یو دکاندار فیض الله مشال ریډیو ته وایي،
خو عام دلته چې ډیر استعمالږي وخت کې یو نیم سل واټه سل واټه او اتیا واټه دغه ډیر استعمال دی. یو نیم سل واټه چې تقریبا مده پکې هغه دیار له زره روپۍ دین عام شیشې چکومې دی په یو لس نیم زره روپۍ، او ژمی کې چکوم دی کم از کم یو نیم سل واټه چکوم دی دا پنځه لس لیټونه لګي د شمسۍ چکوم خپل لیټونه دي، او ورځې چکوم دی بیټری چارج کا نو مکمل شپه بیا چکوم دی دا مکمل کار کا. نو کم از کم دا درې څلور کمرې چې لري کوم کور، نو په هغه باندې د مان د زینا تقریبا ول ستل زره روپۍ خ کافی خسته فټینګ جوړته کړي نو تل زره روپۍ راځي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د شمسی توانایي استعمالونکي یو تن سدیر احمد پریدی د استعمال په حق لوای،
په لنډی کوتل کې د بجلی مکمل نشټواله ده، نشته ده، موږ مختلف قسم ضرورتونه لرو. نو ټول خلک په دا مجبوره شوي چې جنریټر اخیستی، ما په خپله شمسی توانایي یا سولر پینل چې ورته وایي دغه شیشه اخیستې ده، او چې نمر لګیږي نو دا ښه بهترین کار ورکوي. د پرما یو پی ایس هم اخیستی دی، نو هغه سولر پینل چې کومه شیشه ده هغې نه بیټری چارج کیږي او دغه بیټری نه بیا موږ خپل ضرورتونه پوره کوو.
د دغه سیمې یو بل تن سراج اپریدی وای چې هر تن یې وس نه لري چې دغه د شمسی توانایي شیشې واخلي.
د هر چا دا وس نشته چې دغه شیشې واخلي. کوم خلکو وس نه یي هغه چې کوم د لنټینونه استعمالوي، او دا چې کوم دی دا بتې دي، دا مونبتې مونږ ورته وایو، دا چکن رنا د پاره استعمالوي اخلی پخلی خو مونږ چکن د لرګي او ګیس او دا دغه نه چکن د کار اخلو دا چکن ضرورت په پوره کوو.
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې د دوی په سیمه کې د بجلی بحال کړی شي او چې په کومو لرو پرتو ځایونو کې د مخکې نه بجلی نشته او چارواکي ورته د شمسي توانایي دغه اسانتیاوې ورکړي نو د دوی د بجلی دغه ستونزې به ورسره هم هوارې شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
په تیرو کالونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې تھیټر پرمختګ کړی دی او د دې هویاد په کچای د دې هیواد په کچای خ مقام ګټل دی. خو د تھیټر موصلین وایي چې دوی وسایل نه لري، لیکوالان نشته او په خوست کې یو خزینه ممثله هم نشته چې له دوی سره ټاکلې رول ولوبوي. په دې موضوع د نقیب الله متنوال رپورټ اورو چې د تھیټر د یوې ډرامې په غږ پیلېږي.
چرگان پٹوی خما پٹو چرگان کل دے جمع سپلے پٹی کڑی کل دے بوٹان پٹ کڑی وی شرمو دے وہ شرم بولو
شرم سنگا مران چرگا گورگانا دا چرگم گور پم حق نگانا پڈی ران گرجی دڈی ران گرجی دو نا میں خلا سنگڑا گانا
دا پخوست کے دیے وے تمسلی پر چے دسا نے اوڈے لاگو چے دیے وہ پڑری حالت پکی خدل شوائی دا او دیتا ورتا پسلگو نوری داس تمسلی پر چے اڈرا میشتا چے پتی رولا سکلونو کے دا خوست دا تیاتر رالی پخوست دا ہیواد پنور ولایتونو او حتی په خلیج هیوادونو کې پښتنو مسافرو ته وړاندې کړي. که څه هم تیاتر په خوست کې ډېر ښه شوی، خو د تیاتر ممثلین وایي چې په دې برخه کې دوی اوس هم ګڼې ستونزې لري. د خوست د تیاتر ډلې مشر سلطان محمود خیرخوا وایي چې دوی وسایل نه لري، په دې برخه کې لیکوالان نشته او حتی په خوست کې یوه ښځینه ممثله هم نشته چې دوی سره ټاکلی رول ترسره کړي.
ملی او بین المللی ورځې وي په هغو کې خو ضرور مونږ پرچې لرو، مثلا د حقوقي بشر لپاره مونږ پرچې وړاندې کړې دي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي په اړه مونږ پرچې وړاندې کړې دي، د ډاکټرانو په اړه مونږ پرچې وړاندې کړې دي، ښوونکي په اړه مونږ پرچې وړاندې کړې دي، محصل په اړه، د مور د ورځې په اړه. د تیرو درې څلورو کلونو کې مسلسل دریم مقام، دویم مقام، لومړی مقام ګټلی دی. زمونږ د خوست ممثلین چې دي په دې کمه امکاناتو چې تاسو یې ګورئ چې هیڅ نه لرو، ځای نه لرو، دفتر نه لرو، میز نه لرو، چوکۍ نه لرو، لباس نه لرو، هغه خویندې نه لرو، هغه شتون چې مونږ سره په هغې کې رول ادا کړي. خو خویندې دلته نشته، په خوست کې اوس په رادیو کې کار کوي، په تلویزیون کې هم کار کوي، خو د تیاتر په برخه کې، د تمثیل په برخه کې بیا شرمېږي، وایي دا شرم دی چې دا ستونزې زمونږ حل شي. مون ډاډ درکو چې د کابل تیاتر نه به مونږ خو لیکو اوس مهم خمو کومه ګټلې دي.
د خزی رول د خوست د تیاتر یو بل غړی مبارز بیدار تر سره کوي.
او سړیا ته پرې ده خبره خلو خبر نو سم شول څه دی لاس راوړل. او سړیا نو ته د حالت نه سغواړې
یار خزی حالات نه به ځان خبر کو کنه. ای خزی ته خو نه خبرې په کور کې، زه پرون نه بل اور شي د کور اوتم.
خسر بیا څه وشول؟
مبارز بیدار په دې اړه زیاتوي اوس دا برخه موږ په دې ډول پوره کړی، خو په دې برخه کې موږ باید خزینه ممثلی ورزو.
رادیو ډراما چې یا خو صرف اوازې، کله د سټ ډراما کې چې کله خزینه لباس واغوندم او ځان به کیاش کم، نو بیا ډیر خلک په دې کې دا فرق نشي کولای چې دا اصلي خزینه کرکټر نه ده. خو کله چې بیا ډراما خلاص شي، سټ سر ته راشو، کله چې دی وویني چې دا خو خزینه لوبغاړي نه، بلکې دا نارینه وو، نو دوی حق پک حیران پاتې شي. نور غواړم چې د خزینه کریکټر ول بوم، کوشش بدا کوو چې خزینه لوبغاړي پیدا کړو تیاتر لپاره. زموږ لپاره ورکشاپونه، سیمینارونه موږ ولي غلې شو، زمينه را ته مساعد شي.
د خوست د تیاتر د ستونزو په اړه مو د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاه الفت پوښت د ویل چې دوی خپل وسره سم د خوست تیاتر سره مرستې کړې دي.
وزیر صاحب نه مغوښتنه کړې، رسمي مکتوبي مغوښتنه کړې چې په خوست کې موږ د تیاتر ممثلین لرو، د دې لپاره باید موږ ته رسمي تشکیل کې سوګرا کړل شي، د دې لپاره بودیجه را کړل شي چې موږ دوی لپاره اکسم چې لازمه ده همکاري وسره وکړو، خدمت وکړو. جرمني هیواد بازي وخت لري چې دوی ټریننګ کې بالاخره دوی غواړي خارج ته بیايي، هلته کابل کې هم دوی ته ټریننګونه ورکول کېږي، او په هر کال موږ ته د تیاتر ممثلین لیگل دی او بریاوی هم خوستر وړی دی.
باید ولشي چې څومیاشت وړاندې په خوست کې دی او کلی ځوانانو په خپل هڅو او لګښت کلی والی دی ونکړه فلم هم جوړ کړی و چې ښه هر کلی وشو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
کیک دی کیک دی
دا کژدی بز په محل وارنک
د کوچانو د ژوند انزور. کوچان څوک دی؟
کوچان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي.
کوچان څه کوي؟
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو.
د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خپرونه.
مشال راډیو ته غوږ یاست. لس نیمې بجې شوې او له انیسې اجمل د دې مهال خبري سر ټکی اورو.
پاکستان ویلی چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د دورې مقصد افغان طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کول دي. په کوئټا کې د قابلیت پراته استادانو په ټاکلو مظاهرې شوې. پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا په شبقدر سیمه کې د جینکو په سرکاري سکول کې چاودنه شوې ده. روس او چین د شام په اړه قرارداد رد کړی دی. د روس په ښار مسکو کې د وزیر اعظم ولادیمیر پوټین د واکمنۍ پر ضد مظاهرې شوې دي.
خبری سرټکی مله مشال راډیو اوریدل. اوسه موضوع اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځپاڼو بیلابیلې ادارې راخیستې دي. د هغوی مهمې برخې درته راخیستې او په پښتو یې درته ژباړلې.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیمونو لخوا په نورو نومونو هلو ځلو چلولو لیکلي دي. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز وایي چې پیپلز پارټي دا تور په پنجاب حکومت لګوي چې دوی د ترهګر ډلو خصوصا لشکر جنگوي د پاره همدردي لري او ولې ورته اجازه ورکوي چې پنجاب کې جلسې جلوسونه وکړي. ادارې زیاتوي چې هم دې خلکو خو کراچۍ کې هم جلسې کړي دي او راتلونکي کې هم دلته د نورو جلسو کولو اعلانات کړي دي. حالانکه سند او مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت ته بیا دوی په خپل ولې د دې مخ نه نیسي او بلدا چې رحمان ملک تور لګوي چې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د بدلون بل سینټ کې دی نو ځکه دوی د دغه خلکو په ضد کاروایی نشي کولای. اداریا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد وایي چې د خلکو په نورو نمونو بانک اکاؤنټس هم خلاص کړي دي چې پکې د بهر ملکونو او په خپل د پاکستان نه خلک پیسې اچوي. اداریا اخره کې وایي چې دا خبره هم د چانه پټه نه ده چې د دې ډلو جوړښت کې پوز او استخباراتي ادارو لاس دی او اوس چې هم په شا د پاکستان تر ټولو مضبوطه اداره ولاړه ده نو څنګه به دوی ته څوک لاس واچوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سینټ کمیټي هم زر تر زره دا بل پاس کی چې د هر قسمه ترهګر ډلو او اورپکو خلاف مؤثره کاروایی یقیني شي. د پیښور خبریدونکو ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته وزارت خزانه خپل رپورت کې ویلي دي چې د بجلی په نرخ کې د 2008 نه 30% پورې اضافه شوې ده خو بلخوا حکومت داوا کوي چې په بجلی یې ولستا 315 روپو سبسډي ورکړي. ادارې وایي چې دوانه اعلانات د پوهې نه بهر دي خو حقیقت دا دی چې حکومتي چارواکي په خپلو اخراجاتو کې کمی نه راولي او ورځ په ورځ ورسره د هر سیز نرخ په بره روان دي. بل طرف ته چې کمی د کرایې بجلیګرې روړې شوې دي یو خو د هغې بجلی ګرانه ده او بله دا چې دا هغه عمره بجلی نه پیدا کوي څومره چې ویلي وو. ادارې زیاتوي چې حکومت لا د کرایې بجلیګرو او هر ورځ نرخونو اوچتولو په ځای د ارزانې بجلی په پیداوار کار شروع کول پکار دي او دې لړکې د خیبر پختونخوا برنې سیمې د اوبو نه ارزانه او اسانه بجلی پیدا کولو کې مرستې کولی شي چې ورسره به ملکي ضرورت هم پوره شي او نور ملکونو باندې به یې هم خرڅ کړي. خو دا پته نه لګي چې ولې حکومت دې اړخته پام نه کوي. ادارې اخره کې وایي چې دلته هر څه موجود دي خو صرف د حکومت د نیکنیتۍ او پخې ارادې کمې دي او که اوس دا مسله حل نشوه نو راتلونکي کې هم اولس ته د اسانو او ریلیف څه آثار نه ښکاري. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د چترال او ګلګت په خلکو لیکي چا چې د پریس کلب مخې ته د احتجاج دوران د رحمان ملک هغه بیان بې بنیاده وبللو چې ویلي وو چې کراچۍ کې د ناامنۍ په پیښو کې د چترال او ګلګت خلک ککړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مصر او پاکستان پر پوزونو د دوی لخوا په ولسی حکومت کې د ګوتو وهلو په اړه مقاله خپره کړې او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې طالبان وایي ملا عمر امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته د سیاسي روغې جوړې لپاره په مذاکراتو کې د دلچسپۍ ښودلو په اړه خط نه دی استولی. بشیر ګواک د دوړو مقالو مهمه برخه دروړوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې په مصر کې د خلکو لخوا د حسنی مبارک د حکومت له چپه کولو یو کال وروسته د مصر پوز مدني ټولنې بندي او د عین د غلط استعمال له لارې خپلې ګټې لاسته راوړل غواړي. بلخوا په پاکستان کې چې ډېر وخت پکې پوز په حکومت کې پاتې شوی دی، د پوز او اولسي حکومت ترمنځ کشاله روانه ده. ورځپاڼې لیکي چې دې حالاتو ته په کتلو سره د دواړو هیوادونو ډېرې مشترکې خبرې د امریکا لپاره دردونکې دي. په دې دواړو هیوادونو کې مشترک ټکی دا دی چې دواړه کې د مسلمانانو اکثریت دی او دواړه له اوږد مهال راهیسې د امریکي اتحادیان او د پوځي او اقتصادي مرستو ترلاسه کوونکي دي. ورځپاڼې په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان او مصر دواړه قوي جاسوسي ادارې لري چې ډېر واکونه یې خپل کړي او په اسانۍ سره یې له لاسه وصل نه غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د وسلوالو سره د پاکستان د مرسته کولو تاریخ چې امریکا ته سختې ستونزې پیدا کړې دي. په مقاله کې د پاکستان او مصر د پرتلې په لړ کې وړاندې راغلي چې که څه هم پاکستانی پوز وخت په وخت په ملکی حکومت کې ګوتې وهلي او واک یې اخیستی، خو لږ تر لږه دا هیواد یو آئین لري. بلخوا د مصر پوز کوشش کوي چې د پاکستان له پوز هم ډیر واک اختیار ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید پر مصر تر هغې وخته پورې پوځي مرستې ودروي څو دوی اولسي حکومت لوړ نه وي ګڼلی او واکونه یې نه وي ورسپارلي. ورځپاڼه لیکي چې په مصر او پاکستان دواړو کې د مسلو حل دا دی چې پوځونه دي د ولسی حکومت په کارونو کې کار نه لري او حکومت ته دې پرېږدي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې افغان طالبانو دا خبره رد کړې چې د دوی مشر ملا محمد عمر دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کوم خط لیږلی وي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان لخلي لیکلي چې هغه رپورټونه بې بنسټه دي چې پکې ویل شوي ملا عمر اوباما ته خط لیږلی او پکې د جګړې د ختمولو او مذاکراتو لپاره رضایت ښودلی و. واشنگتن پوسټ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یو رپورټ په حواله لیکي چې اوباما ته تیر کال د جولای په میاشت کې پر لیګلی د خط د ملا عمر د خط نشته. د چارواکو په وینا په دې خط کې طالبانو د امریکای سره د باور د رامنځته کولو دلچسپي ښودلې. یو چارواکي ویلي ملا عمر په دې خط کې له امریکای څخه ګیله کړې چې د مذاکراتو لپاره یې د باور او اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره لکه له ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو خوشي کول او داسې نور ډېر څه نه دي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که دا خط په رښتیا هم ملا عمر لیږلی وي نو په څرګند ډول دا ښیي چې د طالبانو مشران د خبرو د پیلولو لپاره دلچسپي لري.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه د فرایډي ټایمز کې د ملکي او پوځي د کار حدونو تر سرلیک لاندې د لیکوالو خبریال نجب سیټي لیکنه خپره شوې ده. په دې کې راغلي چې د قانون ډېرې پوځي مادې له هغه وخت راخیستل شوي چې پاکستان لا نه و جوړ او په دې سیمه د برتانیا حکومت و. موریوال کاکړی نور ټکی دروړوي.
په اونیزه مجله دی فرایډی ټایمز کې خبره شوې ده اداریه لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په سلګونه داسې بلوڅ ملتپال د پوځي استخباراتو لخوا بې درکه کړل شوی دی چې د بیلتون غشتونکو تور پرې لګیږي. اداریه لیکي چې سپریم کورټ په دې کې بېخي لږ بریالیتوب ترلاسه کړی دی چې دا ورک بلوڅان د استخباراتي ادارو له منګولو څخه راخلاص کړي، خو په دې وروستیو کې د هغو مشکوکو څلورو ترهګرو په تحویل کې وژل کېدو نه یوازې د رسنیو د سر خبرونه جوړ کړل، بلکې سپریم کورټ او د پېښور های کورټ یې پر دې مجبور کړل چې په اړه ګامونه پورته کړي. دا څلور کسان پر پوز د برید کولو په تور کې له کورټ مارشل سره مخامخ و. اداریه لیکي چې د ستونزې یو برخه د ولسی قانون له قانوني حدودو سره تړلې ده او اوس داسې وخت دی چې له بنیادي حقوقو سره د مرستې لپاره په قانون کې د بدلون اړتیا ده. اداریه لیکي چې د قانون ډېری پوځي دفې له هغه وخت راخیستل شوي دي چې کله پاکستان نه و او پر دې سیمه د برتانیا واکو. د ادارې له مخې په برتانیا او اروپا کې په داسې قانونونو کې لوړاندې لا بدلون راوستل شوی دی او لسی قانوني حدود د پوځي معاملاتو جوګه کړل شوی دی، خو په پاکستان کې د بیلابیلو پوځي رژیمونو په دوران کې د دې برعکس شوی دی. اداریه لیکي چې د بیلګې په توګه په ډنمارک، جرمني، آسترالیا او هالینډ او داسې نورو کې پوځي عدالتونه نشته. په سپین او لاتینی امریکا کې پوځي عدالتونه په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نسی کولای، او ان تر دې چې د پاکستان په گاونډي هیواد هند کې هم هغه خلک چې له پوځي قانون سره مخامخ وي کولای سي چې د ریاست په های کورټ کې اپیل وکړي. اداریه لیکي چې په پاکستان کې داسې نه ده او په دې ملکی های کورټ دا قانوني واک نه لري چې د پوځي عدالتونو د پریکړو پر ضد اپیلونه ومني. اداریا ذاتوی چې اوس د پاکستان په سپریم کورټ کې د درو مهمو کیسونو اوریدنه کیږي، چې لومړی د 1990 کال د عام انتخاباتو د مخنیوي لپاره د جاسوسي ادارې ISI د ډایرکټر جنرال او د ټولو پوځونو د مشر لخوا سیاستوالو ته د پیسو ورکول، دویم په بلوچستان کې د ورکو خلکو او دریم د پوځ په ولکه کې د بندیانو وژل کېده. د ادارې په لیکنه کچېری سپریم کورټ د داسې کیسونو اوریدنه کولای سي، نو ولې داسې نه سي کولای چې د قانون د ځینو دفو په لری کولو سره پوځي قانون تر ولسی قانون لاندې کړي او د قانوني جمهوریت لپاره په سیاست کې د جاسوسي ادارې ISI د لاسوهنې مخه ونیسي.
او سم وخت شوه د ونیز خبرونه زما کور زما کلی چې هر اونۍ تاسو ته شاهین بنیره جوړوي او دا زلمو د ثوابي یو کلی طبيعي
تړې مشه شاهین منیر ما او د مشال ریډیو په ونې خبرونه زما کور زما کلی کې تاسو هر کلی کوم اوریدونکو د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د یو ډیر لوی تاریخي او ښایسته کلی تولندې په اړه معلومات شریکول غواړم. تولندې کلی د پښتنو په سیاسي، کلتوري، ادبي، تعلیمي او معاشي پرمختګ کې ډیر مهم کردار لوبولې او پښتو فولکلور له د یوسف خان او شیربانو غوندې رومانوی قصه هم ورکړه ده. دلته د پښتنو د یوسف زو قبیله خلک ژوند تیری په دې کې ډیر کروندکۍ او یو لوی شمېر په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې خپلې وظیفې ترسره کوي. تیرونه زموږ همکار احمد الله دې کلی ته ورغلی وو او تاسو لپاره د کلی د مشرانو سره د هغې په تاریخي، ټولنیز او کلتوري ژوند خبرې کړي دي. د کلی یو مشر افتخار خان د کلی د چاپیریال، ولسی ژوند، دود دستور او ستونزو په اړه صدا سوای.
د ثوابه مردان په غټ غوړ باندې جنوب طرف ته پرته ده، د دینا شمال طرف ته دي شوا ده پر مولو ده نوې کلی دي، د دې جنوب طرف ته راګې ده ترکه ده یا روسین دي او د دې مغرب ته چې کوم له نو کالو خان دي مخکې اسمیلا دینا دغه کلی دي او د دې مشرق طرف ته چې دی نو د گجوانو کیمپ چې وته یا ګوټه چې وته نو اصل کې خدا غزه راځي خو دې طرف ته چې مشرق طرف ته کم دي نو دا د دې خلکو د پلار نیکو د زوړ وخت نه ځمکې چې دي نو خاط دې طرف ته دي او دې چې کوم خپل ځای کې وو سنو دې ځای کې د نیوګلوالو جایداد دې چې پاره کې دا خلک ستل شوی دی او وسو
افتخار صاحب ته نورې کمی کمی قبیلی او کم قامونه آباد دي
غړ ساته معنی خو چې واخلې نو دلته دا د یوسف زو یو ایسادا رازړ چې وته مو وایو وس په رازړو کې مخ کې چې کم خیلونه جوړ دي نو په دې کې غړ خیل چې دینو دا دوران خیل لی. او ورپسې بیا میر خیل لی. علی خان خیل لی. علی خان خیل چې دی دا د دوران خیل دیم جنریشن دی او د دین علاوه چې دینو قبول خیل لی پکې سونګی خیل لی پکې جانم خیل لی پکې دا ټول خیلونو پکې غټ غټ خیلونو چې کوم لینو دی
افتخار صاحب که ثوابی دا یا مردان دی دلته زیات یوسفزی آباد دی تاسو وای چې تولندۍ کې دا کم یوسفزی آباد دی دا ځای خلک دی او کنه دی مایګریټ شوی دی
دی حوالہ سره هو مختلف روایتونه دی خو چې کم مونږ ملګرو په پښتو حوالہ سره په دې معنی کارونه کړی دی لکه د روشن خان کتاب دی په یوه کتا سو ګورن دا لیکل دی مشتاق احمد یوسفی په دې معنی یو کتاب لیکل دی چې په کې شجره کې لیکل دی دا ټول لکه هغه نوم سره سره لکه چې کوم نمونه تر اخره پورې راغلي دي په شجره کې نو دا غي ذکر پکې هم شوی دی اوس خو لکه د کیس عبدالرشید اته زامنو چې په یوه یو یوسف زه او هغه د افغانستان نه دلته رااله د افغانستان نه راتلو سره دا په دې علاقو کې خواره شو کم چې میدانی او زرخیز علاقې وې نو په یوه کې زیاتره یوسف زی خلک ووسی بیا په دې کې زمونږ دا کم خلک تي نو دې ته بیا نظر وو
افتخار صاحب لک ډیر خبرې د تعلیم په حواله سره کو په تولندۍ کې د تعلیم شرح د خو شاسیمو په نسبت باندې څومره ده
تعلیمي شرح په پرایمری سطح باندې او د لکانو چې دا به تقریبا 40-50% دا جنکو چې دا نو دا به په پرایمری سطح باندې دا 15-25 پورې وي او میډل یا میټریک لیول باندې دا 150 پورې دا نارینو او د زنانو دا 15-25
شلو پوری وی خو دی کې ډیر پرمختګ روان دی وس چې راتون کې وخت راځي نو پای کې بدا 500 تا لازمان پر راتون کې اشاره کې ورسی
ته تعلیم د اشاره دلته ولې دومره کم ده څه خاص وجوهات دي
د تعلیم د کمې وجه غربت ته او د مخ کې نه د داسې زمونږ د تعلیمي درو غیر موجود کیږي لکه که زه تاسو ته ووایم نو تقریبا په 13 کالو کې دلته سکولونه جوړ شوي دي د نن نه 10 کاله مخکې دلته د جینکو سکول نه و نه د هلکانو سکول و یو پرایمري سکول و چې هغه هم یو متنازع حجره وه چې حکومت قبضه کړې وه او په هغې کې حکومت سکول جوړ کړ اوس چې څنګه ته وایې چې په سیمه کې هم خلکو تعلیمي حوالې سره ترقي وکړله او نور هم خلک ترقي کوي نو هغه حساب باندې زموږ خلک هم وروستو نه دي اوس چې دی نو پرایویټ سکولونه او سرکاري سکولونه لکه دې وخت کې به زه تاسو ته ووایم چې درې سکولونه چې دی نو په تولاندای کې د جینکو دي او دغه شان هغه وخت کې پرایمري سکول چې په یو حجره کې جوړ و خو نن سبا دلته های سکول دی او ورسره ورسره دغه شان پرایویټ سکولونه دي چې شر اډم سره متصله ده نو هلته خلکو سکولونه جوړ کړي دي او دې سره لکه خلکو ته د تعلیم سهولت میلاو شو په وړه سطح باندې خو تقریبا په هره ګلۍ کې هم سکول نن سبا خپل مددات تحت خلکو جوړ کړي دي نو په هغې کې جینکې او هلکان تعلیم حاصل دي دویمه خبره د دې دا ده چې غربت دی او په آبادۍ باندې کابو نه ساتل دي چې کوم غریب خلک یې ماوي صرف د ډوډۍ پورې یعنی په دې حواله باندې هغې خپل بچي چې دی نو چېرته هوټل کې چېرته بل ځای کې په روزګار باندې ولګي نو لکه په نوي دور کې هم ډېر ماشومان داسې شته دي چې هغه سکول ته نه ځي
خا افتخار صاحب لکه څنګه چې د هرې سیمې خپل رواجونه وي د تولندۍ د خلکو د غم او خادۍ څه طریقې دي
لومبه به د زو د غم باره کې وایم چې د غم په حوالې سره زمونږ د خلکو دستور ډېر ښایسته او ډېر ښکلی دی په هغې کې لومبه خبره دا ده چې د چا کور وي نو هغه هېڅ نه کوي د هغه د قبر انتظام د هغه د مېلمنو د چای ډوډۍ د هر څه حساب کتاب کول دا د هغه خواوشه محلو د دې خلکو خلک په خپل نمبر باندې روټۍ واخلي بیا چې دی نو چې څومره مېلمانه راځي نو هغه هغې باندې تقسیمېږي تر درې ورځو پورې دا ډوډۍ هر څه چې دی نو د هغې ضرور واري البته د زنانو دپاره په هغه کور کې چې کوم دی نو ډېر پخېږي چې هغه د خیرات نه یو خیرات وي او د زنانو د ډوډۍ پروګرام وشي خو په دې سطح باندې زنانه چې دی نو هم د چا نه رستو نه دي د خواوشا کورونو نه د بلکې د لرې لرې کورونو نه هم خلک چې دی نو یو بل کره ډوډۍ لېږي او د غم په وخت کې داسې دغې چې د غم په کور کې دومره ډوډۍ چې د خوړلو واله خلک
زما یو بل پښتنه د حجرو په حواله سره چې لکه زمونږ زیاتره سیمو کې حجرو هغه کانسپټ چې کوم دی هغه ختم شوی دی او خبره صرف اوس بیٹکونو ته رسیدلې ده په تولندۍ کې څه صورت حال دی دلته حجري شته او کنه دلته ختم شوی دی
چې څنګه د حجري طریقې کار دی او څنګه به حجرا په خوانی وخت کې وا چې هغه به یو معاشرتي سنټر او د خلکو د لپاره غلطه نه خلکو زده کړو لکه چې څنګه د پښتنو مسل مشهور دی چې کار څومره ډیګری اغستی خو چې د حجري جماعت تعلیم نه نو هغه تعلیم یافته نه دي هغه حساب باندې لکه د غم خاده په والله باندې اجرې تر اوسه پورې هم آبادی لکه دلته ډېرې غټې تاریخي اجرې هم شوې چې د روسي حجره ورته ته وویل لکه که ته په هره سیمه کې دا تپوسو کې چې تولاندې ته زه ځم نو د سري حجره یو ډېر مشهور ځای دی دا په سیاسي حوالو سره د مختلفو جمعو په حوالو سره د مختلفو میټینګونو په حوالو سره نو دغه شان حجرې په هر مالت کې یو نه غنی وجری قائم دي خو لکه چې څنګه به د شپې خلک کې نه ستو خبرونه به اوري ته دروازه د خپل پټي پولي د هرڅو معاملات په خلک د شپې مشران کې نه ستو او هغه به هیڅ د نه بل سره تر نو وخت پورې نه ستو نو هغه سيزونه وس نشته او یو لکه ذاتی میلمه چې چاره شې نه غیره پر خلکو بیٹکونه هم جوړ کړی دي خو لکه وجری چې دینو تر اوسه پورې آباد دي
افتخار صاحب کله چې موږ تولندۍ ته راتلو نو ما اکثر کتل چې لکه د دې زنانه چې کوم دی هغه یو خاص قسم پړونی په سر کوي د دې په شاته څه وجوهات دي
دا چې یاد پړونی په والا باندې وستا صدا خبره کوم چې ثواب په 200 کې تقسیم ده یو سپین پړونی چې په ورټ سره دا غونی او یو شین پړونی چې په وړ سره دا غونی په کوزه ثواب کې شین پړونی چې په وړ سره دا غونی دا خلک پسري او په بار ثواب کې لکه د مننه نو اخلي تر اسمه لا شباز گڑے پورے چکم پڑونے پسری گئے وسپن پڑونی او پاگے بانے سادا ہونے اصل کے پا لوک ساتا باندے دیتا چی دینو ڈاگی وال پڑھنے تاسو چکم خبر اوکلا نو مونگا دا مشران نو ری دلی دی چی آگا وقت کے غزا تحریک پہ وطوی چی دا جو جنگ مو خلق پتلو کے دیشی چی پدا سے حوالا باندے سوک چی چیوی او داوی دوی ندا نخ چی کم لینو پختنو جو اندے ساتے لی بارال زما چی سور علم دن دیتا ڈاگی وال پڑھنے وی دا یو دا سی دا سوابی نخ دا گتا پا امریکا کم گرد خجدا پڑھنے لی پسر نو خلقو تا پتہ لگی
افتخار صاحب یو ډیره مشهوره قصه ده د یوسف خان شیربانو یوسف خان ویل کیږي تولندۍ ده آیا واقعي ده تولندۍ او د دې سره داغي څه تعلق
په دې حوالہ سره جی وکالی حیدر جوشی صاحب چې څنګه کتاب لیکل یوسف خان شیربانو او بیا هغه چې کوم نه نه داغي فلمون جوړ شوی مونږ چې دلته د مشرانو ته پوښتنه کوو لکه درې سوه کاله مخکې خبره ده کنه چې یوسف خان چې ده نو دا ولو سره خبره شته چې دې چې کوم نه نه د اکبر فوج ته تلو او بیا چې دې نو واپس راغی دغه معاملات مونگا دا اوریدن کو خبری چی دا مشرانو نا مونگا اوریدی لگی گنا دلتا دا دو کور چی کم نینو دا تولنده دا شگه کم کونه چی جوڑی گی نو پاگی بانی و غنده دا او دخ که غنده سرا خلق وی چی دا اگا کورومو او دا دو تعلق چی کم نینو دا مرخیل و قبیلی نو دا یوسف خان دا تولنده و شیربانو چی و دا دا شیراغوانو نو دا دری پوینت غٹ چی دی نو دا موجود کانمار غرم موجود تی دا غی قبرونو مشتا دی دا اغین علاوش دا دوان کلی مشتا دی نو چی قبرونو اشتا دی نو دا خبری چی دی نو دا وقت سرسی بی
افتخار صاحب د دې معاشي حواله سره راته لګ خبره وکړي چې تولندي اوسیدونکو چې کوم دي اغه زیاتره په څه شي انحصار کوي
تولنده کلی د معیشت زیاتره انحصار شته د پزراتو باندې دا علاقه د نظر خزه ده چې په دې کې هر قسم فصل کیږي خو د خلکو په کیش کراپس کې چې کوم نه نو غنې دي دین علاوه چې نو تماکو دي غلیز او فصلونو کې چې نو خلک غنم او جوار دواړه زیات کوي اوس په نوې وخت سره چې نو دیکھے نرپرس اور نور کم نوی نوی سیزن چی راگلی نوکم خلق کاش کئی سبزے اور دغا دا کم خلق دخپل دغا نکاش کئی خو دے علاقے خلقو تا دا توربین ریم دا سیب دیر سیاد نقصان کم از کم صدیر اس پیزو اشکال چی دینو دے دی کمی دا میریز مکی چی دی لکا کالو دیر شو میرا چی کمی تا منگوائی دا غیز مکا سیبزن اپاتے شوی جا اور پا 1993 کے چی کلا سواب اسکار پروگرام اچھلے دو نو دو اغین پس چی دینو دازم کی بیا وست کروان دے قابلے شوڑے دے دین علاوہ مولانا شاہد محمد سے دو پیغنم بے پی ایچ ڈی روڑیر غریب الک لے گلو اور داغنم ڈاکٹر محمد اللہ چھے نن سبا پتے خبر کے وہ سی دانم بے دے علاقی پی ایچ ڈی دا دے سرزکا ونسا لکھو ما چھے دا دا خدمات پاوالا پن چھے دا خدمات شعبہ کے زمان گا سورا خلق دی دویم چھے دینو زمان دا خلق و انحصار پا روزگار او نوکرو باندے دی چھے پایے کے پا فوج کن دا سپائی نوالے تر برگیڈیر لیول پر خلق چھے پن دینو شتا دی پا دی کلی کے ڈاکٹران انجینئران پا کم شتا دی او نن سبا چھے کم دینو تقریباً درزن قوشا پی ایچ ڈی ام پا دی کلی کی موجود د دین علاوه چې دین او کاروباری سطح معلوم زمو خلک رښتونه دي
لکه څنګه چې دغه کلی اوسیدونکي افتخار خان ویل د نوي دور د غوښتنو سره سره د تولندې کې د خلکو خپل لرغونی ټولنیز او کلتوري قدرونه هم ژوندي ساتلي دي هم دغه شان دلته د پښتو ادبي تحریک هلې ځلې هم ښه په جوبن کې روانې دي چې د سیمې د خلکو په شعوري ارتقا کې یو مهم کردار لوبوي د کلي د کلتوري او ادبي هلو ځلو په اړه زموږ د همکار احمد الله سره د جاوید یوسفزي خبرې وکړو
ز تاسو تدا ادب په والی سره ده ویم چې د پښتو ادب یو ډیر مشر لیکوال شیر محمد مینوش بابا هغه زمونږ د کلی اوسیدونکو پښتو ادب کې دا ډیر زیات خدمات دي د اف ای بی ای د ایم ای پښتو په ادب کې دا و غزل او دا و نظمونه شامل دي دا غین علاوه واحد شیر محمد مینوش بابا چې هغه د علامه اقبال د کلام بانګ دراو د نورو کتابونو منظومه ترجمه کړی دي هغه عبارت کې زیات دغه کم دینو ڈاکٹر یاسین اقبال یوسفزی سارا چزم د کلی دے پی ایچ ڈی کڑے دا پروفیسر دے نو داغے کلامون و داغے کتابون زیاد تر اغی سر دی اور داغے نالا و زمون دا دا تولاندے کلی یو درے نور مشران شاعران یو رسول شاہ اخون نادان شاہ بابا او ستی شیر علی خان صاحب دا درے ہم ډیر زیات شاعران ډیر مشر شاعران نمونگا چ سٹپ پر سٹپ باندے لگ بیا پکا ترشو زمونگا دا کلی پسطہ باندھے تولاندے دبی ٹولنا چه دا دا په یکم جنوري 1992 کې جوړه شوې ده او هغه ټیم پروفیسر یاسین اقبال صاحب او دا غي نور ملګرو دا ټولنه جوړه کړې و. تولاندې د بی ټولنې د هغه ټیم نواله تر دې دمه پورې کلیزي مشاعري کوي. دا هر کال د 13 مارچ په شپه باندې زموږ په کلی کې یو ډېر خوندور او یو ډېر درنه مشاعره کیږي چې هغه کې ډېر نامتو د پښتو ادب چې غټ غټ استادان دي او د لرو لرو علاقو نه د ادب مینان په ګډون کوي. او د تولاندې ادبي ټولنې په حواله سره زه یو بل چې هغه په تاریخ کې یو ډېر لوی حیثیت لري ناغه دا چې 23 مارچ 2004 کې ښاغلي خدای بخښلي اجمل خټک بابا ته تولاندې ادبي ټولنې د بابای نظم ایوارډ ورکړ. د هغې نه علاوه زمونږ په ټولنه کې چې کوم شاعران دي، لیکوالان دي، استادان دي، ناغه فضل محبود ضیا صاحب دی چې یو ډېر ادبي او علمي کورنۍ سره د هغې تعلق دی. د فضل محبود صاحب یو بل رور امیر پروش آسی صاحب هم د پښتو ژبې یو ډېر ښه شاعر دی. زمونږ تولاندې ادبي ټولنې چې کوم شاعران لیکوالان دي، هغوی چې کوم کتابونه چا چاپ کړي، نو هغې کې ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب اووه کتابونه چاپ دي، ښاغلي امیر پروش آسی صاحب یو کتاب چاپ دی، فضل محبود ضیا صاحب یو کتاب چاپ دی، خړې وریځې بل محمد علي جوهر دوه کتابونه د اردو چاپ کړي دي په نثر کې. د هغې نه علاوه زما یو کتاب ستا غمونو سودایي کړم. د هغې نه علاوه تولاندې ادبي ټولنې یو مشترکه د ټولو شاعرانو باندې هغه اډانه لري، یو یو دوه دوه کلامونه پکې، ټولو تنکي خیالونه هغې یو کتاب چاپ کړی، نو دغه ادبي خدمات دي.
صدر صاحب دا راته ووایئ چې تولندې کې شاعران ادیبان یو ځای ته راټولیږي او دا کلتور مو ژوندی ساتلی دی؟
وخت خو ډېر په منډه باندې ځغلي، او خو د هغې نه سره سره زمونږ ځوانانو زمونږ د کلي خلکو دغه سیز پریښی نه دی. اوس هم په ځای په ځای په حجرو په بیټکونو کې په رټونو کې دا د ټنګ ټکور پروګرامونه کېږي، یا داسې د واده په موقعو باندې، نور داسې خوشحالو په موقعو باندې د رباب سیتار دا محفل جوړیږي او هغه ټول پکې ګډون.
سردار صاحب د باچا خان چې کوم تحریکو دا منګه اوریدلې دي چې په هغه کې د دې ځای خلکو هم برخه اخیستې وه، که د هغه په حق لراته لګوي وي؟
کله چې خدای خدمتګار تحریک باچا خان بابا شروع کوم د دې ثوابینه، نو هغه زمونږ د کلی مشران ورسره وګپو وګولاړو، د پیرنګیانو خلاف هغه روچت شوی دی او د ازادۍ په تحریک کې ډېره غټه حصه اخیستې ده. نو په هغه کې اپریدی بابا، غریب خان بابا او نیم شاه بابا او سالار تاج محمد خان بابا دا باچاہان بابا ډیر کلک ملګری، او باچاہان بابا چې کله به هم د ثوابې په سیمه راته، نو د دې اجرې ته به راته او دلته کې د دې حال احوال به معلومه او دې سره به دمه کوله. د دې نه علاوه د سیاست په حواله سره کله
د یو تکنیکی مسلې له کبله ونه شو کولای چې خپرونه درته پوره خپره کړو. موږ هڅه کوو چې دا خپرونه درته د همغه ځایه شروع کړو چې کمزی کې روانه وه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او اوس هم وخت شوی دی 10:55 په 11:00 باندې به تاسو خبرې او سندرې خپرونه واورئ. او د تکنیکی مسلې له کبله د زما کور زما کلی خپرونه مو درته پوره نشر نه کړای شوه. اوس ورځو یوې سندرې خواته. Thank you.
سنگاپور وره گرگر دور وره لسنگاپور وره گرگر دور وره سپین چناشه خوار وراشه زوان جلوان وم رنزور دیکرام زوان جلوان وم رنزور دیکرام شنو باران بدشم جانان بدشم دتاس کو دهار مر جان بدشم دتاس کو دهار مر جان بدشم